دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا ز خل خانیم پامګری دې سات خبرونه ته په هرات کې د طالبانو سیمایز چارواکي وای په دغه ولایت کې د 200 فاروق کلی اردو د کارکونکو په لژدون کې موټر وسلوال برید کې دوه کسان وژل سوي دي او اتلس نور ټپان سوي دي د غبره د دوشنبه په ورځ د هرات شهر د څلورمې نایي اړوند سیمه کې سوي دي د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په ویلامی کې پیښه تایید کړی ده پرام دې بهال د هرات لپاره د طالبانو د امنیه کومنداري ویان محمود شاه روسلی امریکا جخته په ویلې ژلې اعلامیه کې ویلي تر پیښې ورسته طالب سرتیری سیمه ته رسیدلی او د بریدګرو لړلې څخه یو تن وژلې دي په هرات کې د طالب چارواکو د معلوماتو پر اساس د بریدګرو شمیر درې تنه وو چې دوه تنه د برید ورسته تښتېدلی دي تر اوسه دغه برید مسولیت چا نه دی اخیستی د امریکا په متحده ایالاتو کې چارواکي وایي چې د ایلونای په ایالت کې د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو د رسمګوزښت پر مهال په ډزو کې لښته لږه شپښتنه وژل سوي دي پولیس او نور سیمایز چارواکي وایي چې په ډزو کې څلور تنه ټپي سوي هم دي خو د روغتیایي حالت په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي پیښه د هایلند پارک په شار کې سوي ده چې د ایالت مرکز شیکاګو سره نږدې پروت دی پولیس دانه دی ویلي چې په ډزو کې څومره کسان لګېدلي خو په سیمه کې مطبوعات ویلي چې نه کسان په مرمیو لګېدلی دي په رسم گذشت د ډزو له کبله د ایلونای په ایالت کې د جولای د څلورمې یا د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو ټول مراسم لغوه سوي دي یو پاڼه چې په امریکا کې په وسلوال د شدود کې د خلکو د وژل کېدو پاک معلومات راټولوي ویلي چې هر کال په متحده ایالاتو کې شاوخوا 40,000 کسان په وسلوال د شدود کې وژل کیږي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین روسي ځواکونو ته امر کړی چې په اوکرين کې جګړه روانه وساتي ورسته ترغه چې روسي ځواکونو د اوکرين په ختیځ کې د لسا چانسک شهر د اوکرين ځواکونو څخه ونیو د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په خپل سرتیرو ژغ کړی چې د اوکرين په ختیځ کې د ډنباس په سیمه کې دي خپل تاروزی عملیاتو ته لا زور ورکړي په عین حال کې د روسي د دفاع وزیر سرګي شوګو شاغلی پوتین ته ویلي چې د اوکرين د لوګانسک سیمه په بشپړ توګه د روسي ځواکونو په لاس کې ده شاغلی پوتین د دفاع وزیر ته ویلي چې روسي ځواکونه باید خپل عملیات روان وساتي او داسې سرګندیږي چې د روسیې نظر اوس د ډونسک د ټول سیمې په نیولو دی پوتین وایي چې د اوکرين په ختیځه برخه کې ټول نظامی کیته چې ختیځه او لویدیځه ډله پکې شامل دي باید د مخکې پلان سره سم چې منځوري ورکړل سوي خپل عملیات جاری وساتي د روسیې جمهور رئیس ویلي هیله لرم چې ټول شایان به په هماغه لور روان وي لکه تر دې دمه چې د لوګانسک په سیمه کې سوي دي امریکا وایي شاید الجزیره خبریاله اسرائیل وژلی وي خو دا کار په کستي دوګه نه دی کړی د امریکا متحده ایالات دوشنبه د نتیجې ترسیدلی چې د الجزیره ټلویزیون خبریاله شیرین ابو اکلا شای د اسرائیلی ځواکونو په ډزو کې وژل سوي وي او د محاسبې غوښتنه کړي خو ترڅنګ دا هم ویلي دي چې داسې هیڅ دلیل نشته چې اسرائیلی ځواکونو به دا کار په کستي توګه کړی وي امریکا همدارنګه ویلي داسې ښکارا نتیجې ته نه رسیدلی چې معلومه کړي چې د مې د میاشتې په یو لسمه په کمی مرمۍ چې د خبریاله وژل سوي وي له کومه ځایه ورسې وي د امریکا د بارانو چارو د وزارت بیان نت پرایس د دې مرمۍ د ارزیابۍ پاکله چې فلسطینی چارواکو امریکا ته سپارلې وه په ویلامی کې ویلي د مرمۍ د پیژندلو مایرین دې نتیجې ته رسیدلی چې مرمۍ ډیره خراب شوی وه او هغه یې دې ته نه پرېښودل چې وشکاره نتیجه ترلاسه کړي ابو اکیلا چې په خټه فلسطینی امریکایي خبریاله وه او د الجزیره ټلویزیون لپاره کار کوي په قبضه شوی لویدیځ غاړي کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو پاکله د راپور ورکولو لپاره تللی وه چې په ډزو کې ووژل شو په سعودي عربستان کې پرندو دوشنبه پورې د غیوا چارواکو شاخوا 300 کسان چې هڅه کوله لې اجازه پرته د حج مراسم تر سره کړي نیولی او جریمه کړي دي دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ وروسته د حج مراسم په رسمي توګه پیل کیږي او د غیوا په نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاخوا 1,000,000 زیارت کوونکو کوربه وي د حج د مراسمو د امنیت مسول محمد البسامی په یو خبري کانفرنس کې ول چې د سعودي عربستان 200 تنو اوسیدونکو د حج د مراسمو د مقرراتو څخه د سرغړونی په خاطر نیول سیبي او هر یوې 10,000 ریاله یا 2,600 ډالر جریمه سوي دي شغلي البسامي زیاته کړه چې مقامات همداشان د مکه شهر په شاوخوا کې د امنیتي منابو په جدول سره شرط شاوخوا 300 کسانو چې په شپږ سلويش زر موټرو کې سپاره وو د نوټولو مخینه ولیده سعودي عربستان د کرونا وایرس د 2 کلونو مدیدتونو ورسته شش کال یو میلیون کسانو ته د حج د مراسمو د ادا کولو اجازه ورکړې ده. د غیواد په 2019 کال کې د 2.5 میلیون حاجانو کوربه وو او تیر کال یوازې شاوخوا 6000 کسانو حج کړی وو چې ټولو د کرونا ضد واکسین کړی وو. او اوکراین د دوشنبه پر ورځ نړیوال کانفرنس ته وویل چې دغه جنگ ځپلي هیواد د بیا رغونې بیې 250 میلیارد ډالر اټکل کړی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی وویل چې دغه کار کول د ډیموکراتیکې نړۍ ګډه ذمواري ده. د سویس په لوګانو ښار کې د دې غونډې هدف په اوکراین کې د بیا رغونې د لارې د نقشې برابرول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې په مجازي ډول په دغه غونډه کې د ویډیو پیغام د لارې برخه اخیستې وویل د اوکراین بیا رغونه د یو ملت کار نه دی. هغه زیاته کړه چې دا د ټولي ډیموکراتیکې نړۍ ګډ کار دی. هغه په دې ټینګار وکړ چې د اوکراین بیا رغونه به د نړیوالې سولې لپاره تر ټولو لویه مرسته وي. د اوکراین صدر اعظم ډینس شیمهال د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې د اوکراین بیا رغونه چې له مخې اټکل سوی به 250 میلیارد ډالر وي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه اندیښنه ښودلې. دغه شورا وایي چې په یاد هیواد کې د رواني فشارونو له امله د میرمنو د ځان وژنې د پیښو په زیاتېدو اندېښمن دي. د بل خوا د افغانستان د بشري حقوقو په خوانی کمیسون وایي چې په نړیوالو بحثونو کې باید د افغان میرمنو پر وضعیت ژور بحث وسی. دا چې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه وروستۍ اندېښنې څه دي او ملګرو ملتونو یې عمده دلایل څه بیان کړي، په دې باره کې نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال زسخه واوري.
توقعات داسې و چې په کابل کې به د طالبانو د حکومت لخوا د علماو په رابلل شوې غونډه کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه فیصله کېږي، خو له دې موضوع څخه ډډه وشوه. د الهي او د هغې د خور الهامي په شان ګڼ شمېر نجونې چې ټاکل شوې وه متوسطه ښوونځیو ته ولاړې شي، اوس داسې یو حالت سره مخ دي چې د خپل راتلونکي په اړه خپل مسیر نشي تعین کولای. الهه هغه ورځ ډیره ترخه او د خوشنۍ وړ بولی چې طالبانو د ښوونځیو د بندېدو اعلان وکړ.
هغه ډیره بده او د خوشنۍ وړ شیبه وه، ځکه مونږ تعلیم غواړو، مونږ په راتلونکي کې ژوند لرو، مونږ په راتلونکي کې کار ته اړتیا لرو.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د تیر جمهوري نظام لړنګېدو وروسته د افغانستان په اکثریت برخو کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي بند شوي دي. یوازې د ګوتو په شمار په څو ولایتونو کې ټولو ته د زده کړو زمینه مساعده ده، خو په اکثریتو کې انجونې او میرمنې له زده کړو بې برخې دي.
موږ د تیرو شلو کلونو وړاندې میرمنې نه یو. هغوی غواړي چې ټولې میرمنې د دې په ویلو سره چوپې کړي چې موږ ښوونځي نن خلاصوو، سبا یې خلاصوو، موږ به ښوونځي خلاص کړو، خو داسې نه ده. په نهایت کې هیڅ. هغوی غواړي د افغانستان ټولو میرمنو ته درواغ ووایي.
خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی ادعا کوي چې ټول ښوونځي بند نه دي او د تګلارې پر جوړېدو کار روان دی.
په دې مورید کې باید ووایم چې دا غونډه د علماو غونډه وه، د اسلامي امارت له لورې څخه راغوښتل شوې غونډه نه وه چې په هغه کې د مسایلو په اړه باندې پریکړې وشي.
The situation of women and girls in Afghanistan are very
افغان انجونی په داسې حال کې تعلیم څخه په لری پاتې کې دوه شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو په راپور کې په افغانستان کې د خزو د ځانوژنې د پیښو پر زیاتې دوه اندېښنه ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي چې هغوی اوریدلی په افغانستان کې د میرمنو لپاره وضعیت ناوړه دی او هر ورځ یوه یا دوه میرمنې د رواني فشارونو له امله ځان وژني. د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په یوه غونډه کې د افغانستان د پارلمان په خوانی غړي فوزیه کوفی وویل چې د فرصتونو کموالی او رواني ناروغۍ ناوړه تلفات لري.
From the fact that every day
هر ورځ لږ تر لږه یوه او یا هم دوه میرمنې د فرصتونو د نشتون، رواني ناروغیو او د فشارونو له امله ځان وژني.
بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو لغوه شوی کمیسون د یوې بیانیې په خپرولو سره ویل دي چې د افغان میرمنو پر حقونو باید په ټولو نړیوالو تصامیمو او بحثونو کې غور وشي. په بیانیه کې ویل شوی چې د افغانستان سره مرسته باید د میرمنو سره د یاد هیواد د چلند په نظر کې نیولو او سمون په صورت کې تر سره شي. بیانیه زیاتوي چې د افغان میرمنو د مدني، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز او کلتوري حقوقو مسله باید تر بیانیه پورته ووسی او باید له افغانستان سره د نړیوالو مرستو په یو واقعي اصل بدل شي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د سوداګری او پنګونې د خونی چرواکي وایي د افغانستان او د څو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونو د بندیدو وروسته د نورو توکو ترڅنګ بهرنوی هیوادونو ته د جلغوزو صادرات ډیر کم شوی دي. د بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو وزارت وایي د دغه وزارت سرپرست په کابل کې د چین د سفیر سره د جلغوزو په ګډون د وچو او تازه میوو د صادراتو په اړه خبرې کړې دي. نور تفصیلز مر د خبريال اکرام شنواری په دې رپورت کې ووري.
د سوداګرۍ او د پنګونې د خوني د مدیره پلاوی غړي خنجان الکوزی وایي چې یو شمېر هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو له لارې د افغانستان د توکو د صادراتو د بهیر د بندیدو وروسته بهرنیو هیوادو ته د وچې بيوي په ځانګړي ډول د جلغوزو صادرات ډېر کم شوي. خنجان الکوزی امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې د تیرو شاوخوا لسیمو میاشتو راهیسې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادو ته د افغانستان څخه صادرات بند شوي.
پخوا د صادراتو لپاره هوایي کوریډور موجود او خصوصا د جلغوزو د پاره چې منظم قرارداد د چین سره چې زمونږه جلغوزي به د هوایي ارلینونو په واسطه باندې د سبسایډي په ورکولو سره چې شپږ اویا فیصده په خواني جمهوریت کې دولت یا یوسیډي سبسایډي ورکوله، په هغه وختونو کې زمونږ صادرات د جلغوزو د کوم مشکل سره مخامخ نو او په عادي شکل باندې تلل. پر اوس کال په 2021 کال په اخره کې چې کله د طالبانو حکومت راغی او دلته امارت اسلامي حاکم شو، هوایی ایرلند کاملا ودرېدو او منګه کوریډور هوایی غیر فعال شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خوني دغه چارواکي د وینا پر اساس افغان سوداګرو پر روان کال کې په خپل ابتکار سره د کامیر هوایی شرکت په مالټیا د چین سره د هوایی دالیز لاري یو ځل بیا د جلغوزو صادرات پیل کړل چې په بانکی راکړه ورکړه کې د سوند لامل د سوپر وازونو وروسته د بهیر هم وزندید.
اگر چې منګه د تلاشونو په نتیجه کې د کامیر سره په یو قرارداد کې په شخصي لحاظ باندې او تاخ تجارت سرمایه‌گذاري قرارداد کو یو پینیم زرټنه جلغوزي چین ته ولېګل شو، مګر هغه هم بیرته ودرېدل. د غېد پیسو د انتقال ستونزه او مشکلات
د سوداګرۍ پنګونې د خوني د معلوماتو پر اساس افغانستان هر کال د 10 زرو ټنه پورې جلغوزي تولیدي چې په تیرو کلونو کې چین، سعودي عربستان، متحده عرب امارات، هند او پاکستان ته د هوا او ځمکې لارې صادرېدل. دغه خوني د مدیره پلاوی غړي خنجان لوکوزی وی چې اوس مهال جلغوزي واز پاکستان ته صادریږي چې به دا هیواد په خپل نوم نور هیوادو ته صادري.
نو اوس هم یو څه پاکستان ته سکالي د دغه کال تیر کال تر اخره پورې تقریبا 8000 ټنه جلغوزي صادر شوې دي، 9000 ټنه په حدود کې. او د سکال چې 2022 کال دی په دې کې تنها پاکستان حکومت ته بلار خلاص ده، پاکستان بارډر خلاص دي، زموږ جلغوزي التزي خو هغه په تعصب سره بدبختانه چې په پاکستان کې به روسته د پروسس نه د پاکستان د جلغوزو په نامه باندې خارج ته ځي، چې هغه هم وسې ستونزه پیدا کړي چې نه یعنی نه مني وایي چې دا د پاکستان د لارې نه د منګ تنه راځي او یا د پاکستان په لوګو باندې د تنه راځي د افغاني دغه د جلغوزي دي.
خغلی کوزی وایي چې طالبان د حکومت د کرهنې او بولګول او مالداري وزارت پر جلغوزو باندې د محصول او ټیکسونو سربېره یو اندازه نور پیسې مخلي چې ورسره د جلغوزو بیا لوړیږي. هغه وایي وس مهال به هر ته د جلغوزو د صادراتو یوازینې لار پاکستان دی، چلته هم د جلغوزو به د تیر کلو پرتله ټیټه شوې ده. خو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې د یک شنبه په ورځ کابل کې مولوی امیر خان متکی او د چین سفیر وانګ یو ترمنځ کتنه کې چین او افغانستان ترمنځ د تازه او وچ میوو د صادراتو په مسله خبرې شوې. د دغه اعلامیې له مخې خغلی متکی کابل کې د چین سفیر ته ویلي چې غواړي د افغانستان او چین ترمنځ د هوا او ځمکې له لارې سوداګرۍ ته وده وده ورکی او پر جلغوزو سربیره چین ته د افغانستان د زعفرانو بادامو او انارو د لیگ زمينه برابر شي. په دې علاوه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې د چین سفیر ژمنه وکړه چې د افغانستان اړوند ادارو سره به کار وکړي تر څو چین ته د افغانستان د وچو او تازه میوو د صادراتو برخه کې مرسته وکړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، په سعودي عربستان کې په زورګونو ځانګړو ځواکونو د یک شنبه په ماښام په یو لړ پوځي تمرینونو کې ګډون وکړ. دا پوځي تمرینونه سش کال د مکې په شار کې د حج د مراسمو په خوندې ډول تر سره کولو لپاره په عرفات غونډه کې سوي. تمه کېږي چې د کورونا وبا له امله د دوه کلن ځنډ وروسته سش کال په دې مراسمو کې تر 1 میلیون ډیر مسلمانان ګډون وکړي. د افغانستان څخه هم 10,500 حجان سعودي عربستان ته رسیدلی دي.
په دغو پوځي تمریناتو کې د پلو قطو، پوځي هلیکوپټرو او د پولیسو موټرو په شمول د سعودي عربستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ګڼو چارواکو ګډون کړو.
الذي يؤكد من خلال رجال الامن
نن په دې پوځي تمرینونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون موږ د حاجیانو د مسؤلیت لپاره خپل تدابیر څرګند کړل. موږ تیار یو چې په دې خار کې د حج د مراسمو په امن او خوندي توګه ترسره کېدلو لپاره نیول شوي تدابیر تطبیق کړو.
پولیسو د ځینو احتمالي پیښو د مخنیوي تمثيل اجرا کو او نور امنیتي ځواکونو د امنیت او ژغورنې په حالت کې د هوایي ځواک د بیړني اقدام تمرینو کو. د جولای میاشتې لومړۍ نیټه تر اوسه په زرګونو خلک د حج د فریضې ادا کولو په نیت د سعودي عربستان د مکی ښار ته رسیدلی دي. په دې کې دا ستامه هم کیږي چې تر 1 میلیون خلک د کورونا وبا له امله د دوه کلن ځنډ وروسته سکال په دې مراسمو کې ګډون وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حج او اوقافو چارو وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان نه سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د حاجیانو د لیږلو بهیر بشپړ شوی دی او 15,502 حاجیان سعودي ته رسیدلی دي.
سږ کال چې د ارشاد او اوقافو وزارت د سعودي عربستان لورې د حجاجو کومه سهمیه ورکړل شوی وه چې تعداد یې 15,502 تنه و. الحمدلله په ډېر کامیابي سره دا پروسه سرته ورسېدله او موږ خپل ټول حجان سعودي عربستان ته انتقال کړل او دغه موږ ټول حجان اوس په مکې مکرمې په ښار کې دي او د مدینه منورې ښار ته کوم حجان موږ انتقال کړي و هغه هم مکې مکرمې ته رسېدلي دي او د حج د مناسکو د ادا کولو لپاره دوی ترتیبات روان دي او هیله مو ده چې ان شاء الله دوی به د حج د 15 ورځې کوم مناسک او مراسم تر سره کیږي په کامیابی او بریالیتوب او ښه ډول سره ان شاء الله ادا کړي.
ساکل د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړپوړي چارواکي هم مکی معظمې ته ورغلي دي. په خپل د سعودي نه په 2000 سعودي عرب او په سعودي کې استوګن خلک په دې کلنۍ مراسمو کې ګډون کوي.
زل خدای ډیر شکر گزارم چې د دوه کلن ځن وروسته راته د حج د ادا کولو موقع مساعده شو. موږ په دې ښه هیواد کې د دې لوی جماعت او خپل مسلمان او عرب ورونو لیدلو پسې خپو.
موږ دلته د اروپا، استرالیا او امریکا څخه راغلي عبادت کوونکي وینو چې په ښه سهولت کې حج کوي او خپل فرایض ترسره کوي. نو شکر زیاده او زه ډیر خوشاله یم.
خو چارواکو ویلي چې یوازې 1 میلیون خلک کولی شي سکل د حج مراسم ترسره کړي. دا د کورونا وبا د خپرېدو مخکې وخت په پرتله حتی نیمایي هم نه دی او په دې کې د 18 نه تر 15 کلن پورې هغو حاجیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د کورونا ضد پوره واکسین یې کړی وي او ناروغ نه اوسي. د ولیعهد محمد بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو رامنځته کولو سره د سینیت لري چې په کال کې د عمرې او حج ادا کوونکو شمیر تر 1.5 میلیونه لوړ کی او تر 2030 کال پورې لدې مراسم 1.2 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. ټاکل شوی چې د امریکا حکومت د هیواد په جنوبي سرحدونو کې لکډوالو سره خپل چلن بدل کړي. ستری محکمې د جمهور رئیس بایدن د ادارې د غشتنې سره سم د کډوالو په اړه د پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ تګلاره منع کړې ده. د دغه تګلارې لبخې کډوال باید د خپل مهاجرتي قضیو په اړه د محکمې د غونډې لپاره په مکسیکو کې انتظار کړی وای. د امریکا ژغ خبريال آرش عرب اسدی وای چې ستري محکمې په داسې وخت کې د کډوالو په اړه د پخواني حکومت تګلارې لمه ځوړې چې په دې ورستوي کې په یوې لارې کې د چباندې 500 کډوالو مړې ومندل سول. نور تفصيل پر پورت کې باوري.
تیرونه د ټکساس ایالت په سن انټونیو ښار کې د خاروالۍ او مامور پولیسو ته خبر ورکړ چې په یوې لارې کې یو شمېر کسان مړ شوي دي. دا د امریکا په تاریخ کې د مهاجرت تر ټولو لوی غمیزه وه. د فدرال حکومت چارواکو څلور کسه د انسانانو په قاچاق محکوم کړي دي. ویل شوی چې دغه کسانو کډوال په داسې یوې لارې کې سپاره کړي وو چې نه ایر کنډیشن فالو او نه د څخلو به پکې موجود وي. دا پیخه د سیمهال رامنځته شو چې د امریکا ستر محکمې د کډوالو د ساتنې د پروتوکول په نوم د ترامپ له حکومت نه پاتې تګلارې ملغا کړه. ځینو خلکو دا په مکسیکو کې د ایثار شې تګلارې بلله. د محکمې پریکړه د ولسمشر بایدن د ادارې لپاره یو بریا ده، ځکه چې هغه تګلارې نوره ختمه شو چې لمخې کډوالو باید د امریکا په محاکمو کې د خپل مهاجرتي قضیو په اړه د فیصلې لپاره په مکسیکو کې د انتظار موده 13 ولا.
په مکسیکو کې ایثار شې د پروګرام د ختمولو په برخه کې زموږ د ژمنو د تحقق لپاره د محکمې له پریکړې خوښ یو. دا پروګرام ډېر نیمګړتیاوې لرلې او د نه منلو انساني غمیزې رامنځته کولې.
د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي چې د ستر محکمې د حکم عملی کې دل خای څو نه وخت ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ساک کال زرګونو کسانو هڅه کړې چې د سویلي سرحدونو لاره امریکا ته واوړي. د ټکساس والی ګریګ ابوت وایي چې د لارې د غمیزې د تکرارېدو د مخنیوي لپاره به پولیس د لارې او تالاشي زیات کړي. ابوت زیات کړي چې د ولسمشر بایدن اداره په دې برخه کې خپل ملامتي مني.
کبایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د سرحدونو د ساتنې د غزمو مالم لاټړ کړي وای او هغه تګلارې عملی کولای چې سرحدي غزمې د خپل چارو د ترسره کولو لپاره ورته اړتیا لري، نو د ډیرو دغه ډول مرګونو په خو مخبني ول شوی وای.
کڅه هم چې په مکسیکو کې د ایثار شې تګلارې ډیر ژر ختميږي، خو د پخوانی ولسمشر ترامپ د دورې یو بل تګلارې لا تر اوسه پر خپل ځای ده چې په ترڅ کې امریکا ته د ګڼو کډوالو دراتلو مخنی ول شوی ده. دا تګلارې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدبیر په توګه جوړ شو او نافذ ده. د مکسیکو ولسمشر انډریس مانوئل لوپس اوبرادور پام دیونه کی خبريالانو ته ویل چې د جولای میاشتې په 12 د امریکا له ولسمشر سره د کډوالو پر موضوع مجلس کوي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په هکله د ونی په مهمو پیښو او راپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د 11 بجونه تر 11:30 بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیس د اوکراین هغو ښارونو ته لاړ چې روسیه پکې د ملکي وګړو پر ضد په جنګي جرمونو تورن ده. البانیس د اوکراین سره د شاوخوا او یا میلیون ډالرو اضافي پوځي مرستې ژمنه وکړه. د سیدنی څخه د امریکا جغ خبريال فیل مرسر رپورټ را لېږلې دي چې نظرانه یوسف زی درته اوروي.
انټونی البانیز د شنبې پورس په میډریډ کې د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون وروسته یوکرين ته یو ناڅاپي سفر وکړ. د استرالیا صدر اعظم د یوکرين پلازمینې کیف ته د پوجا په خارګوټ کې په وډلې ایز قبر کې خښوي ملکی وګړو ته شمیرو خانه کړي چیرې چې روسی پوزیان په ظلمونو باندې تورن شوې دي. هغه ول چې استرالیا د قربانیان لپاره د عدالت په لټه کې د ټولنې غوښتنې شریک کړي. البانیز هم د جګړې لامل زپل شوی بل خار ایرپین ته هم سفر وکړو چرته چې هغه د خبريالانو سره خبري وکړي. البانیز ویل
هیر وی هاف واټس کلیرلی ا ریزیدنشل بیلډینګ another one just behind it.
دلته مونږ هغه سوینو چې په ښکارا ډول پکې سو کوسیدل دا هغه شاته یو بل وحشیانه برج شوی د یو جنگی جنایت دی دا ویجاړون کې دی دا معیشت ته او په حقیقت کې ژوند دی چې اوس د منځ ته لیدي البانی سه یوکرين د ولسمشر ولادمیر زلنکی سره هم ملاقات وکړو استرالیا یوکرين ته د دیرشو اضافي موټرو او بی پیلټا الوتکو په ګډون نورې پوزي مرستلېږي استرالیا د روسیې د حکومت په شپاړسو وزیرانو او چارواکو باندې بندیزونه لګولې دي د سیاسي چارو کارپو او خبريالې میشیل ګرټن د استرالیا د صدر اعظم دغه سفر مهم وګڼو هغه ویل
I think it is a very important visit because it does underline the solidarity.
زه فکر کوم چې دا ډیره مهم سفر و ځکه چې دا هغه پیوستون په ګوته کوي چې استرالیا په دې حالت کې د یوکرين سره سرګن کړي دي. د یوکرين خلک بعد استرالیا د دغه جمنو هرکلی وکړي. د استرالیا حکومت هم په یوکرين کې د خپل سفارت د بیا پرانستلو باندې غور کړی دی یادونه ورده چې د استرالیا حکومت سو زره یوکرایني کډوالو ته موقتی پناه هم ورکړی ده نظرانه یوسفسی امریکا غږ واشنگتن
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیس مجد خبرونه اوري د پېښور څخه د افغان کډوالو او یا کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي چې پکې نږدې 300 ماشومان 250 شدي او 250 تنه ناري نه دي ویل کېږي چې دغه افغانانو د کډوالۍ اړین سندونه نه درلودل چې له همدې عمله لګڼو ستونزو سره مخ و په دې حکله نور تفصیل د پېښور څخه د موسکا صافي پر پوښتنه واوري
د پېښور د جمهوریت په تخته بیک کې شاوخوا او یا افغان کورنۍ او کډې بار کړې دي چې خپل وطن ته ستانه شي دا هغه افغانان دي چې وای په پاکستان کې د 13 سالو لسیزو لپاره د کډوالۍ استړې ژوند تیر کړي خو به اسناد او به مدرک پاتې وو چې نه خپل هیواد ته تللی شوی او نه یې دلته په اسانه ژوند کولای شوی
موخه چې موږ سره اسناد نه موږ ډیره زیاته تما درلوده ارچا سره به مطلب رابطه کولې خو کار به نه جوړېدو موږ ته اوس به اسناد لار برابر شو موږ ډیر زیات خوشاله یو
امن سره دی بارډر دی وختو اسناد نه ول موږ وختل خپل وطن ته لاړ شو هغه کې مشکلات وو نو موږ سره د مهاجرینو دفتر د امرسته وکړل همکاري را سره وکړل چې به اسناد موږ ته زمينه برابر کړل او سم په بارډر باندې اړ خپل وطن ته
دغه افغانان ویل مدوراسې ډیر حد څخه کولای چې هیواد ته ولاړ شي خو د اړینو سندونو د نشټوالي له کبله دلته راګیر وو دوی وای هله مندي چې بیا کډوالۍ ته اړ نشي
همیشه موږ دغه کړه د منډه تر لکړې دا کار دینه مرته کړې چې موږ ته یو کار د شي یو سند چې را کړل شي دلته موږ په وسیګو چې کم از کم دی انسان په حق حیثیت باندې تو کتل شي دی افغان مهاجر په حیثیت وکتل شي تاسو موږ ته په تعلیمونو کې په نور کاروبارونو کې چې کو ژوندګي کو بده کې مشکل نه راځي کوم دې دې څه پرسانه و نه برابر دل الله ته سوال کوم الله ته دا هیله له امید لرم چې افغان تر الله بیا دې سي مقنه برابر شي خپل ملک پری دی بل ملک مهاجر شي بل ملک لاړ شي
په پیښور کې اوس مهال 1.3 میلیونه د استوګنې د کارت پی او آر لرونکي څه باندې 200,000 د ځای پیژن پاڼې یعنی ای سی سی لرونکي او شپږ سوه زره نور هغه افغانان چې نه پاسپورټ او نه ویزه لري او نه هم کوم بل ډول رسمي اسناد ژوند کوي محمد مایل حیدری وایي د افغانانو د ستونزو د هوارولو لپاره باید د دواړو هیوادونو حکومتونه پر یوه ګډه پالیسي کار وکړي موسکا ساپی د امریکا غږ پېښور
دونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ